دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د ماپښین 3 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2018 میلادي کال د اکتوبر 8 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي پرته له کوم شک د پاکستان پوز او استخباراتي ادارې له هغو خلکو سره چې د امریکا ګډ ته ګواښ جوړوي اړیکې لري. بل پلو بیا د پاکستان د خارجه دفتر ویاند تهمینات جنجواوی چې له افغانستان سره د برهان الدین ربانی د وژنې په پلټونه کې هر مرستې ته تیار دي. په خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو، خو په لومړي سر کې به عبدالحی کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
پایل د مهمو خبرونو لسرټوک زخه د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر پاکستان په افغانستان کې له نااهل خلکو سره د اړیکو تور لګولی. درو شزو د لایبیریا ولسمشر ایلن جانسن سابلیف، د لایبیریا مبارزی لیما گیبوی او د یمن توکل کامران د امن نړیواله جایزه ګټلې ده. نن پر افغانستان کې د افغان پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د یشغال لسکار پلس کال پر سوی دي. اوسم د خبرونو په تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر پاکستان په افغانستان کې د نااهل خلکو سره د اړیکو تور لګولی. نوموړي خبرداري ورکړی چې اسلام آباد له امریکا سره اوږدمهاله اړیکې غواړي، نو باید د امریکا اندېښنو ته پام وکړي. ښاغلی اوباما د چهارشنبې په ماښام په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی پاکستان ته د یو مستحکم افغانستان لیدو لپاره هڅوي. موږ کوشش وکړی پاکستان وهڅو چې یو مستحکم افغانستان د دوی په ګټه دی او له یو آزاد او مستحکم افغانستان څخه د خطر نه احساسوي. موږ د افغانانو او پاکستانیانو په خپل منځ کې د خبرو اترو هڅه وکړه چې ګواکې دا به د پخوا په مقابله کې ډیره مؤثره وي. دا باراک اوباما نوموړي زیاته کړه د په نظر پاکستان مخکې د افغانستان د راتلونکي په اړه خپل سوچ کړی دی، چې پکې دا خبره هم شامله ده چې له داسې نامطلوبو کسانو سره دوستي وکړي چې د نړیوال اختلاف وتلورسته شای هلته واکته ورسیږي. خو دغه خبرو ترڅنګ ولسمشر باراک اوباما د ترګرو سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان د همکارۍ ستاینه وکړه او د لا زیاتې همکارۍ پر اړتیا ټینګار وکړی. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي له امریکا سره په اړیکو کې پرمختګ کړی دی. د مشال ریډیو د خبریالي د خبر لمخې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی تهمینا جنجوا د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې د افغانستان لوري په پاکستان باندې د سولې د عالی شورا د مشر برهان الدین ربانی د وژلو په پیښه کې د لاس لرلو تورونه رد کړل. نوموړي وویل چې پاکستان په دې پیښه کې د پلټون لپاره له افغانستان سره پوره همکاري ته تیار دی. د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت ویاندی د افغانستان او هند ترمنځ د ستراتیژیک تړون د دغو دواړو هیوادونو خپلمنځي مسله وګڼله، خو ویل چې د دې تړون په ځینو مادو به غور کوي. درو شزو د لایبیریا ولسمشری ایلن جانسن سرلیف، د لایبیریا مبارزه لیما گیبوی او د یمن توکل کامران د امن نړیواله جایزه ګټلې ده. د ناروی د نړیوال کمیټې ویلي چې درې واړه شزو ته نړیواله جایزه د حق کار په بدل کې ورکړل شوې ده چې د شزو د خوندیتوب او د هغو د حقوقو په برخه کې د هغو د امن پر اوستو کې پوره برخه اخیستو په لړ کې د عدمه تشدد د لارې مبارزه کړې ده. د نارویجین نوبل کمیټې مشر تورب جان جګلند نن په اوسلو کې د امن نړیواله جایزه د اعلانولو پر وخت وویل:
It is the Norwegian Nobel Committee's hope that the prize to Ellen Sirleaf
Norway Norwegian Nobel Committee helamana da chi Ellen Johnson Sirleaf Lima Gubui aw da tawakkal Kamran tawakkal sawi inam ba da shuzu da zapulu bahir pay tawrasawi chi osam pazino hwadun ki peshiji hum dar azhela da chi la de sarba da democracy usul la para da shuzu da quwat pejandana hum wasi do awyakalana Johnson Sirleaf pakal 2015 ki da Africa ghalumri shazwa chi da jamhuri lari ulasmash raswa Lima Gubui بیا په لایبیریا کې د جنگ سالارانو پر ضد د عیسائی او مسلمانو شزو ډله جوړه کړې وه. او توکل کامران چې خبریاله ده او د درو کوشنیانو مور ده، په یمن کې د ولسمشر عبدالله صالح په ضد روان مظاهرو وتلې څهره ده. نن په افغانستان د امریکا په مشرۍ د اشغال لس کاله پوره سوي دي. د افغان متحدینو په ملتیا د امریکا او برتانیا د بریدونو مقصد د طالبانو د حکومت راپرځول او د القاعده د اسلامي اروپا کولټونو چې د 11 سپتمبر د بریدونو زمواره وو. د خپلواکۍ د ترلاسه کولو د مبارزې په نوم د دغو عملیاتو په څو اونیو کې د طالبانو حکومت له منځه وړی وو او پر ځای د امریکا په ملاتړ د افغانستان د اوسني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ کې نوې عبوري انتظامیه جوړه کړل شوه. د امنیت او فعال حکومت د پرځای کولو لپاره د نیټو، امریکا، افغانستان په زرګونو عسکرو د طالب یاغیانو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی. د نړیوال ځواکونو او طالبانو ترمنځ په دې جګړه کې د زرګونو افغانانو ترڅنګ د 1700 امریکایي پوځیانو په ګډون 2700 بهرني عسکر وژل شوي دي. د امریکا په خوانی پوځي کمانډان ویلي چې امریکا په افغانستان کې جګړه تر ویرون کې هدا پوری په دومره ساده ډول پیل کړي چې نن لس کال وروسته هم د پوهې د کمښتوجي کېدای شي دا شخړه په کامیابی سرته ونه رسي. د چهارشنبه پرځ کونسل آف فارن افیرس ته د وینا پر وخت ریټایرډ پوځي جنرال میک کرسټل وویل چې امریکا او نیټو په مشکل سره د خپل منظر تر نیمای پورې رسیدلې ده. د دې په وینا ځینې نور کارونه مکملولو ته پاتې دي چې به کې تر ټولو مشکل کار د یو داسې قانوني حکومت رامنځته کول دي چې نه یوازې عام افغانان ورباندې باور وکړي بلکې د طالبان په مقابله کې پیاوړی وي. میک کرسټل په 2009 او 10 کې په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو کمانډانو چې وروسته په یو مجله کې د یو انټرویو د خبرېدو وروسته استعفا ورکړه. د ناتو عمومي منشي وایي ناتو په افغانانو ته د امنیتي مسؤلیتونو له سپارلو وروسته هم افغانستان یوازې پرې نه ږدي. د زیاته کړه چې د مسؤلیتونو سپارلو معنی له افغانستان وتل نه دي. اندرس فوګ راسموسن چې د چهارشنبه په ورځ په بروکسلز کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د دورځنۍ غونډې په پای کې خبرې کولې. په غونډه کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا هم خبرې وکړې او ویل چې امریکا به له 2014 کال وروسته بیا هم د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د تجهیزاتو، وسایلو او هیلیکاپټرو مرسته وکړي. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال رادیو څخه واوریدل چې عبدالهی کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې مساس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د پاکستان پوز او استخباراتي ادارې له هغو کسانو سره اړیکې لري چې د امریکا ګټ ته ګواښ دي.
There is no doubt that there's some connections with Pakistani military and intelligence services.
د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې په اړه تحقیقاتي ډلې پر هغه پاکستانی ډاکټر د غداري سپارښتنه کړې چې له امریکا سره مرسته کړې و. د قانوني چارو کارپوهان دې ته په څه نظر ګوري؟
پاکستان آئین کی غداری اگر کوئی تقسم تو پاکستان آئین مات کی یا دماغوں جو کوشش کی نہ کر دے.
سرنده چې د سوهیلی وزیرستان یو دودیس ساز دی ژغون کیه للاری یو ماتمی او لغه مډک پیغام ورکوي په دی اړه هم یو راپور لرو. او دروان خبرونی په پای کې ځنګړی 19 پروگرام مثلون اوریدل هم هېروي. ګران اوریدونکو زموږ ژغ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. راځو خپل لومړی راپور ته. ګران اوریدونکو باید یادونه وکړو چې د مشال رادیو ټولې خبرونه تاسو نه یوازې د رادیو لاري اوریدلای شئ بلکې د انټرنیټ لاري هم تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونه اوریدلای شئ. او سره زو راپور ته. په داسې حال کې چې په دې ورستیو کې د امریکا لخوا پر پاکستان له ترهګرو ډلو سره د ملاتړ د لګیدلو تورونو پر سر د دواړو هیوادونو اړیکې خړپړې شوي، د امریکا ولسمشر باراک اوباما د زیارت په ورځ ویل پرته له کوم شکه د پاکستان پوز او استخباراتي ادارې له هغو خلکو سره اړیکې لري چې د امریکا ګټو ته ګواښ دي. نوموړي په عین وخت کې د القاعده پر کمزوري کولو کې د پاکستان د همکاري ستاینه کړې او دا خبره څرګنده کړې چې یو باثباته افغانستان خپله د پاکستان په ګټه دی. د امریکایي ولسمشر د څرګندونو په اړه نور تفصیل په واشنگټن کې د مشال رادیو همکار هارون باچارا کوي.
کسه هم چې ویل کیږي د پاکستان حکومت پر د امریکا او هم د افغان حکومت لخوا د لګول شویو ترهګرو شبکو سره د ملاتړ د ورستیو تورونو له کبله دا مهال تر سخت فشار لاندې دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما د دغه فشار د لاسیوا کولو په مخه پرون د زیارت په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل که چېرې پاکستان زموږ د ګټو خیال ونه ساتي نو موږ به هم له ده سره د اوږدې مودې په ستراتیژیک تړون کې هوسا ونه اوسېږو. نوموړي پاکستان له هغه چا سره په اړیکو لرلو تورن کړ چې د ده په خبره د امریکا لپاره د خوښۍ وړ نه دي.
There is no doubt that there's some connections that the Pakistani military and intelligence services
دغه هیڅ شک نشته چې د پاکستان د پوز او استخباراتي ادارو وړکی له هغه تنانو سره دي چې زموږ لپاره د تکلیف باعث دي، او دا خبره ما په ډاګه هم کړې او په شخصي توګه مې پاکستانی چارواکو ته هم رسولې ده. خاغلی اوباما په افغانستان کې د خپل اهداف په یادولو د پاکستان هغه توتیو ته اشاره وکړه چې په خبرې پترس کې غواړي له دغه هیواد د ائتلافي ځواکونو له وتلو وروسته د حکومت واک اختیار د خوښې د خلکو لاسو ته ورشي.
of being able to transition out of Afghanistan and leave a stable government behind
زموږ دغه هدف چې غواړو له افغانستان ووزو او په شا یو پایدون کې حکومت پرېږدو، داسې حکومت چې خپلواک وي، بشري حقوقو ته درناوی ولري او یو جمهوریت بڼه ولري. پاکستان زما په فکر د غلطه زموږ د زینو اهداف په حق لا د مخمسي ښکار پاتې شوی، او زما په اند دوی خپل دې اندېښنو ته په پام سره چې افغانستان به څه راتلونکی ولري د خپل ګټو د خوندي ساتلو هڅې کړې دي، او دغه کوششونه په لړ کې بیا دوی هغه به خوند خلکو سره اړیکې لرلی سوک چې د دوی په خیال کې دی چې له افغانستان د ائتلافي ځواکونو له وتلو وروسته اقتدار بیا مومي. ولسمشر اوباما بیا په ان وخت کې د القاعده ازیر کول د خپلې انتظامی تر ټولو غټ مشن وباله، او په دغه مبارزه کې د پاکستان د ملاتړ ستاینه وکړه چې ویل
مای نمبر 1 ګول is to make sure that al qaeda cannot attack
زما اولنې مقصد دا خبره یقیني کول دي چې al qaeda د امریکا په خاورا او په ګردن لای کې د امریکا د ګټو پر ضد له وار کولو وغورځو، او زما په نظر مونږ په al qaeda په سید پاکستان او افغانستان سرحدي سیمو ته په نیخ په نیغه ورتلو کې د پام وړ ګامونه پورته کړی دي. مونږ په دغه لړکی د پاکستانی حکومت له همکارۍ پرته داسې بریا لاسته نه راوړي، او دغه رنګ په یو لړ نور مسلو کې هغوی زمونږ اغیزناک شریکوال پاتې شوی دي.
They have been an effective partner with us.
نوموړي د غراس په افغانستان کې د امن لپاره په دورستیو کې د دې هیواد او پاکستان ګډ کوششونه په خپل الفاظو یاد کړل، او په پاکستانی چارواکو یې واضح کړه چې د افغانستان ثبات دی د خپل حکومت او خپل ولست ګټو پر ضد نه احساسوي. په داسې حال کې چې امریکا وارلمخې د پاکستان د نظامی مرستو یو غټه برخه ځنډولې، د امریکا ولسمشر د پاکستانی ولس نیمګړتیاو ته په پام سره دوی سره د امریکایي مرستو د جاري ساتلو خواهش ښکاره کړ، چې په وینا یې د پاکستان د استخباراتي کړیو د غلطیو جزا باید د دې هیواد غریب او سیلاونو وهلي ولستا ور نه کړل شي.
constantly evaluate our relationship with Pakistan
mung da dil para chu guru patulai za toga da amrikayano aw zamung la gato sakha difa ki gi o kana ba par la pasi toga la pakistan sar khpal yadi ki wasiru mung star khwahish la rus o da pakistan da khalko pa khpal tolana aw khpal hukumat piawadi kawlo ki marasti ko aw zakano zaba da pakistan da istikhbarati daro da zaifo faisalo zor da pakistan da silab zapulo da imdad bandawlo pa shakal ki o basulo ta zana khana kram
because of poor decisions by their intelligence services
باید ویل شي چې 13 میاشت د امریکا د ګډو ځواکونو مشر کمانډان اډمیرل مایک ملن د خپل سوکای لپاره پریښودو یوو نه مخکید د هیواد سنټ ته په وینا کې د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی له حقانی شبکې سره په اړیکو لرلو تورن کړه چې پاکستان بیا دغه مسله ډیره جدي واغستاو دغه 13 نه د هیواد ټولګوندیز غونډې په د لګیدلې د ترهګرو د ملاتړ تورونه بی ځای وبلل او پریکړه وکړه چې پاکستان خپل ملي ګټو ته په ولیت ورکولو د نړیوال هیوادونو سره د برابرۍ او درناوي پر بنسټ خړ کې جوړې او برقرار وساتي. دا چې د براک اوباما د 13 ورځې سرګندونې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په پیدا شوی کړکېچ څه اغیزه ولري دا به په راتلونکي ورځو شپو کې روښانه شي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سی.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. پاکستان وایي چې د امریکا سره تعلقات ښه اړخته روان دي، او دا چې له افغانستان سره د برهان الدین رباني د وژنې په پلټونه کې دوی هرې مرستې ته تیار دي. د پاکستان د خارجه دفتر ویاندی تهمینا جنجوا خبری غونډې ته د وینا کول پر مهال وویل چې د پاکستان او امریکا په اړیکو کې ښه اړخته پرمختګ شوی دی، او دا اړیکې به نورې هم ښه کیږي. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبریاله انیسا اجمل راکوي.
د خارجه دفتر ویاندا تهمینا جنجوا 13 ورځ 19 خبری غونډې ته د خبرو اترو پر مهال وویل چې د پاکستان او امریکې ترمنځ اړیکو کې په صحیح انداز کې پرمختګ شوی دی او پاکستان د نړۍ ټولو هیوادونو سره ښه اړیکې ساتل غواړي. نو موړې په دې اړه زیاتوي،
پاکستان یو هاف سین ا نمبر اف سټیټمنټس دټ هاف ایمینیټډ فرام واشنگټن.
د پاکستان پړبات اسو کتلې وی چې د واشنگټن لخوا د امریکې چارواکو مختلف بیانونه راغلي وو، خدا غیر استو د پاکستان او امریکې ترمنځ اړیکو کې صحیح انداز کې پرمختګ شوی دی او د واشنگټن لخوا د امریکایي چارواکو او په خاص توګه د هیلری کلینټن بیان د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه تعلقاتو اړخته اشاره ده. بل امریکا چې پاکستان لا د ریمن ډیویس پاړه د عدالتي پلټنو کم یقین ورکړی وو، نو په هغه لړکی موږ په باضابطه توګه امریکې ته درخواست کړی دی.
I'd asked the State Department to undertake judicial inquiry that was promised.
د یو خبریال په جواب کې تهمینا جنجوا زیاتوي چې پاکستان د پروفیسر برهان الدین ربانی د وجنې پاړه د افغان چارواکو تورونه رد کوي او پاکستان افغانستان ته دا یقین ورکړی دی چې د برهان الدین ربانی د وجنې په لړ کې پاکستان افغانستان سره د هر قسمه مرستو لپاره تیار دی.
پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی هاد وزیټډ کابل رائټ آفټر دی شهادت اف پروفیسر ربانی صاحب.
وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د پروفیسر برهان الدین ربانی د وجنې وروستو د کابل دوره کړی وو او د افغان چارواکو د پخانی صدر کورنۍ ته دا یقین ورکړی وو چې هغه د وجنې په لړ کې پاکستان د هر قسمه مرستو لپاره تیار دی. بل افغان چارواکو لا د برهان الدین ربانی د وجنې پلټنو پاړه د ذمہواره طرز عمل ضرورت دی. 13 ورځ افغان سفیر هم د پاکستان خارجه چارو سیکرټر سره ملاقات کړی وو، خو دانشم ویلي چې هغه د افغان صدر د وجنې پاړه څخه خاص پیغام ورکړی دی او کنا. تهمینا جنجوا زیاته کړه چې د هند او افغانستان ترمنځ مذاکرات یا معاهده د دواړو هیوادونو داخلي معامله ده، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي معاهده جاج اغستې شي او هند افغانستان لا د دې ستراتیژیکي معاهده په وخت د سیمې امن په نظر کې ساتل پکار دی. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
زموږ شغله مشال ریډیو څخوري. د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې د تحقیقاتو لپاره جوړ کړل شوی کمیشن ویلي پاکستانی ډاکټر شکیل افریدی چې د اسامه بن لادن په وژلو کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اې سره په مرسته کولو کې تورن دی، پر ضد به د هیواد سره د غداری مقدمه چلول کیږي. د کمیشن د دې پریکړې په اړه د پاکستان آئین سوای که شکیل افریدی له هیواد سره په غداری کې ککړ ګرځي نو څه ډول سزا ورته ورکول کیږي. دا او نورې پښتنې زموږ همکار اسرار العالم مومند په پاکستان کې د قانوني چارو له کارپوهانو څخه کړي او دغه ریپورت برابر کړی دی. تاسو پام ورته ګرځوم.
د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د پیښې تحقیقاتو لپاره جوړ کړی شوی کمیسون ویلي پاکستانی ډاکټر شکیل افریدی چې د اسامه بن لادن په وجلو کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی ای سره په مرسته کولو تورن دی، پر ضد به یې د ملک سره د غداري مقدمه چلول کیږي. دا چې واقعي ډاکټر شکیل افریدی د اسامه په وجلو کې د سی ای سره په مرسته کولو د ملک سره غداري کړي او کنه، او په دې اړه د پاکستان آئین سوای. کله چې مداپختونه په پیښور کې د کارپو او د پاکستان سپریم کورټ بار پخوانی صدر قاضی نور په وړاندې کې خوده، هغه ویل
پاکستان 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 آئین مات کی یا ماتو جو کوشش کی نہ آرٹیکل 6 دے خبر چاہتے سوال امداد ہے چاہے یو چاہے چاہے دہشت گرد واقعات پاکستان پناہ ورکے اور کنو آگے کے جنتا شامل بھی کنوے کدھر جنتا شامل بھی نہ بیا خدا دہشت گرد
کجنور وای د پاکستان د انټر مخه په شکیل افریدی باندې د غداری د مقدمه جواز نه جوړیږي. خو په پیښور کې د قانوني چارو کارپو بیرستر بادشاہ وای ډاکټر شکیل افریدی د ملک د ګټو خلاف او د امنیتي ادارو نه په پټه د امریکا د استخباراتي ادارې سره مرسته کړي.
نو خبره خدای وکړي چې دغه نتیجه هر سوا
کسو کوئی کیو دشگر دیا و انکڑو منگ داغی سر ساغا غرض نلرو کہ آیا دچی دا کام کارو کنون داغی فائدہ چاہتا و نقصان چاہتا و چاہتا نو خود دچی یو دا بل ملک پا وینا باندی دا خپل ملک متعلق معلومات یا خپل ملک کی کیوتن اسیدو دا غم متعلق معلومات چی اور کولو نو پکار دا دا چی خپل حکومت پا اعتماد کیا خشتے وی
ڈاکٹر شکیل افریدی باندی تور دا چی نموڑی پا ابتاباد کی دا ویکسینیشن عمل پا دوران کی دا اسامہ بن لادن دا اسیدو دا زیم معلومات وکړل او بیا هغه معلومات د امریکا استخباراتي ادارې سی ای سره شریک کړل او د هغه معلوماتو پر اساس اسامه بن لادن ووجل شو. کله پاکستان عدالت شکیل افریدی د ملک سره په غداري کې ککړ ګرځوي نو نوموړي ته به څه قسم سزا ورکړي شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې بیرستر بچا وایي
کده باندې ثابت شي چې او د چې کم دې د ملک د مفاداتو خلاف یو غیر ملک سره مرسته کړې ده نو په دې باندې داغه سزا چې کم دې نه داغه سزا مرګ دې سزا موت.
که یو خو قانوني کارپوه بیرستر بچا د کمیسون د دې پریکړې ملاتړ کوي چې شکیل افریدی د ملک سره غداري کړې نو بلخوا د پاکستان د سپریم کورټ بار پخوانی صدر قاضی انور وای د شکیل افریدی پر ضد د غداري مقدمه چلول د پاکستان د آئین خلاف دی.
ګران اوریدونکو زموږ همکار اسرار عالم مومند وو چې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنو د تحقیقاتو لپاره د جوړ کړی سوی هغه کمیشن په اړه تاسو ته راپور اوروي چې هغه سپارښتنه کړې وه چې پاکستانی ډاکټر شکیل افریدی باندې د غداری مقدمه وچلول سي چا چې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے سره مرسته کړې ده.
دا مشال ریډیو دا
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي چې حکومت یې هڅه کوي چې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې پرمختیايي کارونه پیل کړي. نوموړي دا خبرې د شبقدر د دورې پر مهال کړي چیرې چې د یو شمیر نوو منصوبو اعلان وکړي، خو عام ولس وایي چې دغه منصوبو اعلان پخوا هم سوی وو او څه نوې خبره په دې کې منځته نه درغلې. په دې اړه نور حال له سیمې څخه د مشال راډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
د صوبې خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په شبقدر تحصیل کې د پرایمری اسکولونو سرسره د سرکونو او د ماشومانو د پارک سوارلس منصوبې اعلان کړلې چې پکې د بازي منصوبو منظوري هم ورکړل. د مونډا هډورس پر اړه کوم چې تیر کال سیلاونو اړنګول یو وی ویل چې په هغه کار روان دي.
او بهرحال سو پورې چې د مونډا هډورس تعلق د زباول په هغه باندې خبرو کوم دا ارزی نظام چې کوم جوړ دی هغه وخت په دې معنی تقریبا 19 کروڑ روپے ولګیل. دا منصوبه لخیره د مونډا هډ ورکس چې کومه ده دا یوازې د دې ریسټوریشن چې کوم دی دا د 55 کروڑ روپو منصوبه ده. 20% دی وخت کې زمونږ پروګرس رپورت ته ټول منصوبه مکمل کیږي په 2013 کې.
وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویل شبقدر دوابه د خان عبدالغفار خان دویم کور وو او د عوامي نېشنل ګوند حکومت به د ځای کې د ترقیاتي کارونو په لړ کې خپل حالې زری خامخا کوي.
او دا خبره مشو چې لار باچا خان بابا دویم کور او به شک چې عملاً دا دغه دویم کور او دا خبره به باچا خان بابا په خپل هم تسلیموله او دا به دوابه خلکو هم په خپل تسلیموله. نو کنن زوب د پاتې په حکم د دوابی سره خدمت وکړو نو دا تشت دوابی خدمت نه دی زبدایم چې دا مو په حقیقت کې د باچا خان بابا خدمت کو.
خود صوبای اسمبلی د انتخابی حلقې پی کې 22 نه د صوبای اسمبلی منتخب غړی محمد علی مومن وای چې نن وزیر اعلی هغه زړی منصوبي یو وار بیا اعلان کړي په کومو لوړاندې کار روان وو
چې دوی خپل اسو کسان په خیر ټول کله وي ته نه لرو کله دا که ځان ته موجود وي یا نو چې جوړ جوړ پاتړا مو ته وی دی چې تا خدا چې دغه نو خو حال لدی په ایډی سی کې دی د خپل چوړې دی د یو کال شو هغه مونږه هډ ورک شو نیم کال یو شو او نو به یو کال لګي.
د شپقدر یو ځای وسیدونکو افتخار احمد خان چې په سیمه کې یو سماجی کارکون هم دی د وزیر اعلی د دورې پر اړه ویل
الډی دا کوم اعلانات چې دوه کله لوک مونډا هډ ورکس باره کې دوی ویلې ریپیټیشن یو کله دوباره مخ کې ندل ته عوام ته پته چې الډی مونډا هډ ورکس باندې الډی کار شروع دی او ماشوم ته پته چې 55 کروڑ روپو نه دا کار به شروع دی روان دی. نو دغه سره په خبرو کې دا خبرې خو مونږ د 13-2 میاشتو راسي اورو خو عملی تور مونږ سلیدلې نه دي.
شاهنواز ترکزئی مشال ریڈیو شبقدر.
ګران اوریدونکو، اوس زه د کراچی پر لور. د پاکستان بیلابیلو ګوندونو په کراچی کې د بدامنی په ضد د سپریم کورټ لخوا د اخستل سوي سوموټو اکشن د فیصلې هرکلی کړی دی. د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی د بیلابیلو ګوندونو د مشرانو لخوا د سپریم کورټ د دغه فیصلې په حق لغ برګونونه راټول کړی دي او دا رپورټ برابر کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
کراچی کې د بدامنۍ په حق له سپریم کورټ د سوموټو اکشن اخري فیصله د زیارت پورس چیف جسټیس افتخار محمد چودري واوروله. فیصله کې راغلی وو چې کراچی کې امن راوستو په لړ کې حکومت ناکام شوه دی. فیصله کې حکومت ته ویل شوې دي چې پولیس ځواک څخه دي سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکو سرتیرو په ضد کاروي وکړي، خار دې د وسلې څخه پاک کړي، خار هغه سیمې دي پاکې کړي چرته چې عام خلک نشي ورتلې. امن د پاره دې د سند های کورټ د چیف جسټیس مشرۍ کې کمیټه جوړه کړې. د دې نه علاوه فیصله کې د سپیشل برانچ د هغه رپورت حواله ورکړی شوې چې پکې ویل شوې دي چې خار کې بتا یا خلنګ اخیستونکو کې پیپلز پارټي، ایم کیو ایم، اے این پی، جماعت اسلامي، سنی تحریک او ناقانونه ګرځول شوې ډلې لاس لري. د عوامي نېشنل ګوند سین صوبې مرستیال مشر بشیر جان مشال رډیو ته ویلي چې دوی د سپریم کورټ د فیصلې هرکلی کوي.
پدی باندې دی عمل کول پکار دی، ځکه دا عمل یو غټ عدالت پیسې ډایرکشن دی. پدی باندې چې عمل درآمد شي نو موږ دا ګڼو چې په کراچۍ کې به دا امن امان وزه چې دا موږ دا مخکې نه دا خبره کوو چې هر څوک هم په بتوار څوکي یا په کریمینل اکټیویټي کې انوال خلک دي په اورانکارو کې کم ککړ خلک دي پکار دي چې هغه خلاف اکشن واغستې شي.
د ایم کیو ایم ڈلے یو مشر وسیم اختر بیا وای چې سپریم کورٹ حکومت ته کوم مشاہدات او ہدایات ورکړی دی، حکومت له پکار دی چې هغه عملی کړی. وسیم اختر وای ټولی خرابیانی بیلابیلو سیاسی گوندونو وکیلانو سپریم کورٹ کې جمع کړی وی. خداجمل پہاڑی خبره ده یا د بل چا، حکومت له پکار دی چې د سپریم کورٹ حکمونو ته عملی جامه وروا غوندي. د سپریم کورٹ لخوا راغلی فیصله کې د جماعت اسلامی نوم هم هغه گوندونو کې یاد شوی دی چې خار کې د سوداګرو څخه بتی یا قلنګو نخلی. په دې حق لا د یاد شوی گوند یو مشر میراج الهدا وای
سپریم کورٹ کا ورډکټ نه هی بلکې
دی وای دا خبره د سپریم کورٹ په فیصله کې نشته، بلکې دا د هغه بیانونو برخه ده کوم چې بیلابیلو خلکو سپریم کورٹ په مخامخ بیان کړی دی. د فیصله یو سل شپږ پنځوس مخونو کې صرف دوه ځای د جماعت اسلامی نوم موجود دی. د نوموړي په خبره کراچۍ کې بتی هغه گوندونه اخلي کوم چې هدفی وجونو کې ککړ دي، او تر اوسه نیول شو هدفی وجونکو کې د یو تن تعلق هم د جماعت اسلامي سره نشته. بل طرف ته د پیپلز پارټي سره تعلق لرونکو د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن وای چې اوسنۍ حکومت نه اهله نه دی. نوموړي مشال رډیو ته د سپریم کورټ د دې فیصلې په حق له داسې ویل
حکومت اگر نه اهل ہوتی تو یہ دہشت گرد پکڑے نہیں جاتے.
هغه وای چې حکومت نه اهله وې نو دومره ترهګر به یې نه ونیولې. اجمل پہاڑی ذکر چې سپریم کورټ په خپل فیصله کې کړی دی نو اجمل پہاڑی اوسنۍ حکومت نیولې دی. حکومت به د سپریم کورټ لخوا ورکړی شو هدایتو باندې عمل کوي. قانون څخه د سرغړونکو په ضد عملیات روان دي او دې ته به دوام وربخلی شي. د یادونې وړ ده چې کراچۍ کې د بدامنۍ د زیاتو شوو پیښو په ضد سترې محکمې د اګست په څلېرویشتمه نیټه سوموټو اکشن اخیستی وو. د کیس اولنۍ اورېدنې په شپږویشتم اګست اسلام آباد کې او بیا نورې اورېدنې کراچۍ کې ترسره شوې وې. د یاد شوي کیس فیصله سپریم کورټ د ستمبر په شپاړسمه نیټه کراچۍ کې د آخري اورېدنې وروسته محفوظ کړې وه، کومه چې د زیارت په ورځ اعلان شوه. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف تور لګولی چې د پاکستان دودیز سیال هندوستان هڅه کوي چې یو پاکستان مخالف افغانستان جوړ کړي چې دا ډول په سوهیلی آسیا کې په سیاسي او اقتصادي توګه برلاسي سي. اف پی خبري اجانس په دې اړه یو راپورټ جوړ کړی چې تاسو پام ورته ګرځوم. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د زیارت په ورځ پر هندوستان تور ولګوي چې دا هیواد په افغانستان کې هڅه کوي چې د پاکستان مخالف احساسات راوپاروي. مشرف دا خبرې د اټلانټیک میډیا کارپوریشن تر سیوري لاندې په یو جوړ شوې غونډه کې وکړې. نوموړي وویل چې په افغانستان کې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د سیالۍ یو شخړه روانه ده. په دې حالاتو کې هندوستان هڅه کوي چې یو پاکستان مخالف افغانستان جوړ کړي او پاکستان کمزوري کړي چې دا ډول خپل ځان په سیمه کې په سیاسي او اقتصادي توګه واکمن او برلاسي کړي. مشرف زیاته کړه چې هغه پوهیږي چې هند نه غواړي پر پاکستانی پوځ کنټرول ترلاسه کړي، خو غواړي چې په خارجه پالیسی، اقتصاد او د تجارت په ډګر کې پر پاکستان برلاسي ترلاسه کړي او په همدې ډول پر یو بل هیواد کنټرول ترلاسه کېدای شي. مشرف د خپلې وینا پر مهال وویل چې د افغانستان عسکر، پوځ او ټول امنیتي کسان د روزنې لپاره هند ته ځي، چیرې چې دوی ته د پاکستان په ضد زده کړې ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه کله چې دی په واک کې وو نو افغان ځواکونو ته د عسکري روزنې لپاره بې له پیسو وړاندیز وکړي، خو یو کس هم پاکستان ته د روزنې لپاره نه راغلی. نوموړي وایي چې هند باید دا هر څه پرېږدي او امریکا ته پکار ده چې هغه له هند سره د پاکستان په حساسیتونو ځان پوه کړي. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف دا څرګندونی تر هغه وروسته کړي چې افغان ولسمشر حامد کرزي د نهي په ورځ له هند سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي. دا تړون د افغانستان لخوا د یو هیواد سره د خپل ډول لومړی تړون دی چې په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي، کلتوري او امنیتي اړیکې نورې هم ژورې شي.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خبرونه روښانه مستقبل.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. دا وخت په پېښور کې د ماپښین ټیک درې نیمې بجې سوي دي. عبدالحی کاکړ به د مهم خبرونو سرټکی واوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر پاکستان په افغانستان کې له نااهلو خلکو سره د اړیکو تور لګولې دي. د پاکستان د بارنو چار وزارت ویلي له امریکا سره په اړیکو کې پرمختګ کړی. نن پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د اشغال لس کاله پوره سو. د امریکا د پخوانی پوځي کمانډان ویلي چې امریکا په افغانستان کې جګړه تر ویروونکي حد پورې دومره ساده ډول پیل کړی چې نن لس کاله وروسته هم د پوهې د کمښت وجه کېدای سي دا شخړه په کامیابۍ سره ونه رسي. درو شزو د لایبیریا ولسمشر ایلن جانسن سرلیف، د لایبیریا مبارزی لیما گبوی او د یمن توکل کامران د امن نړیواله جایزه ګټلې ده.
مهم خبرونه مول عبدالحی کاکر څخه واوریدل. ګران اوریدونکو، سوار سیدلی د پاکستان کورنی ورسپانه ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان کورنی ورسپانه ته کتنه کړي. دا چې دغه ورسپانه په خپلو اداریو کې څلې کلی راځي چې ورته غوښسو.
جنگ ورسپانه اداري کې لیکي چې د صدر آصف علي زرداري د مفاهمت د پالیسۍ تر لاندې د متحده قومي مومنت حکومت ته واپسي او د مسلم لیگ قاف د خپګان په خدمتو باندې هغه خلکو لکه ساو اغستا کوم چې د ولس د کشالو لکه بل د حکومت په غرزېدو باندې اندېښمن وو. حالانکه دغه خلک د ترخګري په ختمون د معاشي خراب صورتحال، ګرانۍ، بیروزګاری، لوډ شیډنګ او دارنګي نورې ولسی کشالو هوارولو کې هیڅ دلچسپي نه لري. اداري لیکي چې پیپلز سره یو واری بیا د دوه سیاسي ګوندونو ملګری شو او د دوی تحفظات هم ختم شو. نو باید چې اوس حکومت صرف د خبرو اترو او بحثونو په ځای باندې اولسي کشالو اړخته پام لرنه ورکړي، ځکه چې جمهوریت صرف د وټونو د ترلاسه کولو نوم نه دی. دا د یو داسې نظام نوم دی چې چرته اولس خوشاله او مطمئن وي او اولس دا ګڼي چې دوی هم د حکومت برخه ده. د انګریزي ژبې ورسپانې دی نیوز پل اداریه د کراچۍ د صورتحال په حق لا د سپریم کورټ په فیصله باندې لیکلې ده. اداریه لیکي چې تیر ورځ سپریم کورټ د کراچۍ په صورتحال چې کوم د خپل اندې نوټس اغسته او د هغې فیصله واوروله، او په دغه موقع د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري وویل چې د کراچۍ په خرابو حالاتو کې سیاسي ګوندونه ککړ دي، چې پکې متحده قومي مومنت، پاکستان پیپلز پارټي، عوامي نیشنل پارټي، سنی تحریک او جماعت اسلامي شامل دي. اداریه لیکي چې سپریم کورټ خپل کار په ښه شان ترسره کړو کوم چې د ستاینې وړ دی. اداریه لیکي چې د امن لپاره سپریم کورټ یو لار وټاکله. اوس حکومت له پکار ده چې د سپریم کورټ د خودلې شوې لار پر رڼا کې د کراچۍ د امن لپاره غوره ګامونه پورته کړي، چې دارنګ د خراب حالاتو مخنیوي وشي او ولس د سکون سا واخلي، او چې ورانکارو ته هیڅ یو داسې موقع بیا په لاس ورنشي چې د کراچۍ امن خراب کړي. آج ورځپاڼې خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت صوبه کې د ناروالو شډینګ په نوټس اغستو د پیسکو چیف ایگزیکټیو ته هدایت کړی دی چې د ټولې صوبې په شمول قبایلي سیمو کې غیر اعلانیه لو شډینګ او د اضافي بلونو لیګلو سلسله دي ختم کړي شي او د واده په حالونو کې دي په غیر ضروري چراغان او بلپونو لګولو باندې بندیز ولګوي او د غرنګ شاپینګ پلازو او مارکیټونو کې هم د بجلی په استعمال کې د کمی راوستلو لپاره ګامونه پورته کړي. اداري لیکي چې دا رښتیا خبره ده کچره حکومت د بجلی په لوډ شیډنګ کې ناکامه شوی دی نو د دې ځای اولس هم د دوی نه شاته نه دي. دوی هم د متعلقه ادارو سره هیڅ قسمه مرسته نه کوي او نور سره پکې څه دلچسپي لري او همدا وجه چې لوډ شیډنګ کې ورځ په ورځ زیاتوالی کیږي او دغه رنګ نورې مسلې هم را پیدا کیږي نو باید چې حکومت دې اړخ ته خصوصي پاملرنه ورکړي او زیات بلونه رالیږل بند کړي او چې اولس هم د حکومتي ادارو سره خپل پوره پوره مرسته وکړي.
سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ په مطبوعاتو کې بنند ګارډین او ټایم رسپانو ته کتنه واوري. دغه رسپانو د هند او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون او پر پاکستان باندې د دې تړون پر اغیز او دغه راز د امریکا او پاکستان پر اړیکو لیکنې کړي چې غټکی حسیبه شهید درته اوروي.
د هند حکومت دا پریکړه چې په لیکلې بڼه د حامد کرزی د کمزوري حکومت د تضمین موافقه کړې ده منطقي پریکړه نه ښکاري. هغه ستراتیژیک تړون چې د نهي په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شو پکې ژمنه شوې ده چې د سوداګرۍ او ترهګرۍ ضد هڅو په برخه کې له یو بل سره همکاري وشي. د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه دا تړون له مخې نوې ډیلی منلې ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په وسلو سنبال کړي او وایي روزي. په داسې حال کې چې د امریکا او ناټو ځواکونه غواړي چې د 2014 کال تر پایه له افغانستان نه ووزي او د نېټې ته ورنږدې کیږي نو هند چې په سیمه کې یو پوځي او اقتصادي واک دی او د ځواکمن هیواد هیله لري ښایي په سیمه کې دا ستراتیژیکه دنده په غاړه واخلي. خو پاکستان او طالبان به اوس دغه نوي اعلان ته چې د امنیت سیاست او سوداګرۍ په برخه کې شوی دی په سسترګه ګوري. ګارډین لیکي هند ته ښایي دا ګرانه پریوزي. هند له 2001 کال را په دې خوا د افغانستان په مسله کې خپل ونډه پراخوي. سیمه ایز کنسولیټ دفترونه پرانیزي، لارې جوړوي او د بنسټیزو پروګرامونو له لارې خپل اغیز زیاتوي. هند نږدې 2 میلیارډ ډالر مرسته له افغانستان سره کړې ده. خو روانه اونۍ د هند تړون له افغانستان سره یو ډول له خطره ډک دی. په نوې ډیلی کې څوک دا خبره نه کوي چې د هند پوځیان او امنیتي ځواکونه به افغانستان ته استول کیږي، خو هند ژمنه کړې ده چې افغان ځواکونه به روزي. دا سرکاري چې د هند لومړي وزیر منموهن سنگ د اندېخنې هغه وخت اړخ تکړي چې له ولسمشر کرزی سره یې ولیدل او وی ویل له افغانستان سره زموږ همکاري د یو پرانیست کتاب په بڼه ده او موږ د ګډ تمدن اړیکې لرو. د هند وزیر اعظم دا هم وویل چې د 2014 کال تر پایه چې افغان حکومت ته امنیتي مسؤلیتونه سپارل کیږي هند به د افغانستان د خلکو تر څنګ وي. منموهن سنگ دا اندېښنه هم څرګنده کړه چې کله امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي نو د ده په وینا ترهګر به بیا د هند په خلکو د وژلو هڅه وکړي. د ګارډین ورځپاڼې په وینا د هند مشران به هم یوه ورځ لکه امریکایان، انګریزان او د نړۍ یو شمېر نور ځواکونه چې افغانستان ته تللي او پښیمانه شوي دي دوی به هم پښیمانه شي او د پاکستان له امله به خپله ډېر زیان وکړي. ټایم ورځپاڼه بیا لیکي هر څوک چې په پاکستان کې سیمه ایز تلویزیون ویني ښایي په دې اړه سوچ ونه کړي چې پاکستان له امریکا سره جګړې ته ملاتړي. خو پاکستانی پوځیان د دې سربیره چې په خپله خاوره کې له یو شمېر امریکایي دښمنانو سره سوله کړې له امریکا سره یې هم روغه وکړه. البته په دې برخه کې هر بدلون راځي د واشنگتن اختیارات لږ دي. واشنگتن له اسلام آباد غواړي چې د حقانی شبکې پر ضد عملیات وکړي. د ټایم ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي پټ غواخونه دادي چې امریکا خایي په خپل د حقانی شبکې پر ضد د پاکستان په خاوره کې عملیات وکړي. خو دا کارونه به په لویو خارونو کې لکه میرانشاه کې امریکا د دې لپاره ونه کړي چې ولسی وګړي به پکې ووژل شي. د پاکستان د جنرالانو لپاره بیا پر ځمکه د امریکا د برید په پرتله د بی پیلوټه الوتکو بریدونه غواره دي. خو امریکا اوس غواړي چې د دې پر ځای چې د طالبانو له مشرانو سره سیاسي روغه جوړه وکړي د حقانی شبکه وځپي. د روان کال په پیل کې د پاکستان په مرسته امریکا له ابراهیم حقانی سره پټې خبرې پیل کړې. ابراهیم د سراج الدین حقانی ورور دی. جنرال کیانی چې کله په یو بیان کې وویل ارمیرن مولن پوهیږي چې ټول هیوادونه له حقانیانو سره اړیکې لري، مطلب یې دغو اړیکو ته.
حسیبا شهید و چې د سیمې په اړه ګارډین او ټایم ورسپانو ته کتنه کړې و.
مرز او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلیمیان
د پیښه تیژ نه کیږي
ای جام سو سو میرای وستود.
خبرونه مرز او متلونه له مشال رادیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې. گران اوریدونکو نن جمعه ده او پاوکم څلور بجو ته هم اووه دقیقې پات دی، نو پر اووه دقیقې وروسته به تاسو مرز او متلونه ځانګړې ونې خبرونه واوري. وزو د یو بل راپور پر لور. نن په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور او د طالبانو د رژیم د ړنګېدو لس کاله پوره کیږي. دا چې په تیرو لسو کلونو کې دغو بدلونونو پر پاکستان او سیمه څه اغیز کړی دی، همدغه پښتنې په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د سیمیزو چارو کارپوهانو مخې ته ایښی او یو راپور یې پرې جوړ کړی دی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د نن لس کاله وړاندې هم په دې نیټه امریکې د نورو هیوادونو په ملګرتیا افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر ضد عملیات وکړل او د طالبانو حکومت یې ختم کړو. د هغې وروسته یو جمهوري حکومت په وجود کې راغی او د کلتوري ازادۍ سره سره د معاش ذرایع هم پیدا شوې. د امریکې افغانستان ته د راتګ نه وروسته په نړۍ باندې ګڼ شمېر اثرات وغورځېدل. پاکستان د افغانستان ګاونډي دی او په پاکستان باندې افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د جنگ نه وروسته څه اثرات غورځېدلې دي؟ کله چې مشال ریډیو د سیمایزو او دیوایي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه نو پوښتل، نو نوموړی ویل
امریکا چې افغانستان ته راغله نو یو دوه کاله خو پورې د افغان خلکو هغې خوښو چې راغلي دي او هغې دا سوچ وکړه چې مونږ د یو ظالم حکومت د طالبانو نه بېغمه کړو، خو د هغې نه پس دا ترهګري دا پاکستان ته مرادونه وته، نو پاکستان د هغې خلاف فوجي کاروایي وکړه افغانستان ته راتلو. ډېر ریاکشن ردعمل په پاکستان کې ظاهر او په دې دوران کې لسو کالو کې د پاکستان تقریبا 15 زره خلک په دې کې شهیدان شوي دي.
د سیمایزو چارو کارپوه اقبال خټک هم صدارنګ فکر لري.
زما په خیال کې هر لحاظ سره پاکستان په دې تیرو لسو کالو کې چې ډېر مشکل سره مخامخ دی او ټول نغټه خبره چې دا هغه دا ده چې دغه خبرې لا اوس جواب هم نه ملاویږي چې دا مشکل به کله ختمیږي. دې کې زه ګڼم چې د پاکستان د چارواکو خپلې غلطۍ هم دي او ورسره ورسره د بهرنیو هیوادونو سدسې غوښتنې چې د هغې نه پاکستان ته مشکل زیات شوی دی.
کله چې مشال ریډیو د تزیه نگار ډاکټر همایون خان نه وپوښتل چې پاکستان کې د دې وروستو سیاسي او نور څه بدلونونه راغلي دي، نوموړي ویل
زما خیال نه دی چې چاته سیاسی فائدہ دینا رسید دلی دا. عمران خان البتہ خبر کی چې دا غلط کار دی او دا نو پکا کو زمام دا خیال نه چې دا عمران خان پاپولاریټی کم دا هغه پدې بنا باندې دا جاګه دا طالبانو په حق کې خبره کوي یا دا فوجي ایکشن بر خلاف خبره کوي هغه نور کنسیډریشنز دي.
تزیه نگار قریش کټک وایي کې پاکستان کې نور څه بدلون راغلی وی او کنا، خو افغانستان ته د امریکای د راتګ نروستو صحافیان په معاشي توګه خشوي دي او د روزګار ورته ډیر موقع پلاس ورغلی دی
چې کله نه امریکای په افغانستان باندې حمله کړی دا د طالبانو حکومت چیرته هغه لری کړی دی، نو هغه نه والے تر دې وخت پورې د جنګستانو معاشي حالت ته زیات خشوي دی ځکه چې په دې علاقه باندې پاکستان افغانستان باندې د ټولې دنیا نظر زیات شوی دی. ډیرو ملګرو ته په بین المللي کمیډیا چې دا په هغه کې چې زه ملاو شو او د هغې تنخواګانې چې په پاکستان کې چې ډېر دینه مخکې نظر وکړي او سوچ ان افغانستان داسې وشي هغه خطرناکانې غستې نور نه وي.
قریش خټک زیاتوي چې په دې لسو کالو کې میډیا ډېره پراخه شوې ده او د دې میډیا په وجه باندې په خلکو کې شعور پیدا شوی دی د ښه او بد تعین په خپل کولې شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته په دې نمبر اس ام اس کولې شي
0332-533-3351
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره
0092-332-533-351.
ګران اوریدونکو زموږ شغله مشال رادیو سره اوري چې د اړیکو لپاره تاسو بلا بیل لري کارولای شئ، یوه هم د اس ام اس ته او بل دا چې تاسو ټلیفونونه هم کولای شئ او موږ ته برېښنالیکونه یا ایمیل هم لیکلای شئ او خپل نظر زموږ سره شریکولای شئ. اوس زو د یو کلتوري او دودیز ریپورت پر لور. سرندا د سوهیلی وزیرستان یو دودیز ساز دی چې له ډیر مودو راهیسې د پښتني وطن په بیلابیلو سیمو کې ژغول کیږي. د دې ساز لاري ژغونکي یو ماتمی او لغمه ډک پیغام ورکوي. په دې اړه په سیمه کې د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود یو راپور جوړ کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
دا ساز د وزیرستان د سرنده دای سرنده هم د وزیرستان په قومي او روایتي موسیقي کې شمیریږي. د سرنده په ساز کې غریو عجیزي او مرسیا انداز وی چې نور وضاحت د سولي وزیرستان د شکی د سیمه په جندلای شاعر او ادیب نور علي شاه کروان وزیر په دار رنگ کاوی.
سرنده چې د وزیرستان په قدیمی او تاریخی روایت کې د ساز او سوز سره تعلق لري او پدا کې یو خوان دا یو آهنگ دا یو سوز دای پکې یو ساز دای پدا کې یو مرس مرسیایی او ماتمی پیغام وخالتا ورکړي او یو سادهګی پکې وي او د غریب نه دا یو اووز وي. فرنده په لاره برابر پښتونخوا کې ډیر د خو د وزیرستان سرنده ځونته یو خوان او یو سور لري دا یو جدا حیثیت لري د نور سرنده په نسبت.
زورمان مسعود ویایي چې په وزیرستان کې سرنده خال خال قبایلون خوغه کسونی زیاته ژغوي چې کوم د دښمنۍ په واجه په کور شبند بخي ګوشي وي او د سرندې په سورونه پام غلطوي.
د ډول او د دوی غبرګې دروي غونډې سرنده ها د وزیرستان د قبایلونو علاقې موسیقي کې شامل ده. سرنده خول خول خلق ژغوي او هغه کسانی زیاته استعمالوي چې کیم په سخت دښمنۍ کې شوتی وي. هر وخت په کور کې خوندي وي بهر وتاي نشي او د کور په مونې ډېرې لیا میرچک شې نوستوي. د سرندې سره په سوي تکیل یا مصر د ژوند شپې ورځې تنها تیروي.
د مصرایي جو سره د وزیرستان په خپل انداز شې ژغونې لږ دا سرنده ته هم خو ژوند سي. موسیقی مایان قبایلون خپا دی چې د بدلیدونکو آلاتو په وجه د نورو شیونو په سر سرنده ها په وزیرستان کې په ورکېدو ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
ګران اوریدونکو زموږ شغ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. لږمن سره سم اوس واره رسیدلې ستاسو لپاره د یو ځانګړي اونیس پروګرام مرش او امتلونه. دا پروګرام ستاسو لپاره په کوټه کې د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر جوړ کړی دی. راځي چې ورته غوښو چې نن یې کوم متل راخستی او له څېړونکو سره په څه ډول څېړلې دي.
موږ او متلونه
په پښتو متلونو کې سره لدی چې په ډیری متلونو کې نصيحت ښکاری. په دې متلونو کې یو متل دی چې وایي خپل عیب د ولو منستی. د لیکوالانو په وینا په دې متل کې هغه کسانو ته اشاره شوی چې په ټول ژوند د بل عیبونه لټوي خو خپل عیبو ته پام هم نوي. د پښتنو لیکوالانو په وینا په دې برسیره چې د پښتنو ډیری متلونه خپل دي. د دوی په وینا په خپله په پښتني ټولنه کې جوړ شوي او وایي اوس لا هم د جوړېدو په حال کې دي، خو زیاتوي له دې سره ډیری متلونه له نورو ژبو هم ژباړل شوي چې بېلګه یې په داسې متلونو کې لیدل کېږي چې له پښتو سره سره په نورو ژبو کې هم هو به هو په همهغه شکل کې تر سترګو کېږي. که څه هم ډیری لیکوالان په دې نظر دي چې د هر متل شاته یو شالید هم وي چې د یوې پېښې له وجې هغه متل مشهوره سوی وي، خو ځینې لیکوالان بیا وایي د دې شالید په قصه کې توپیر راتلی شي، ځکه چې د دوی په وینا دا یوه ولسي پانګه ده او په هره سیمه کې یې د هغې سیمې اوسیدونکي د خپل چاپیریال سره سم کاروي. له دې سره مې د نننۍ خپرونې لپاره دا متل خوښ کړ. شنې په غلا نه چچل کېږي. لومړی د دې متل په اړه په لورلایي کې سیف الله داسې وویل:
دا ویل کېږي چې شنې پخلا نه خوړل کېږي. دا اول به دا ووایي چې شنې شڼو ته ورته ده، جوړکي وړکي شنې دانې دي، یا خاصا د اوس روان موسم کې دا وخت لا پکې نه دي، وروسته بیا پکېږي. دا چې هر څوک خود سې کرپۍ لري، نو دا دې قصبې په ټولنه کې له هغو خلکو سره شته چې کشر سړی یا په ټولنه کې یو بل سړی چې داسې یو کار کوي هغه نه د کور غړي خبروي، یا مشر نور خلک نه خبروي، همدارنګه یو کشر وي هغه مشران نه خبروي، یا د کورنۍ نور خلک نه خبروي. دوی یو کار روان کړی، اخیر دا کار ښکاره کېږي، هغه باندې خلک خبرېږي، ټولنې خلک پرې خبرېږي، کلیوال خلک پرې خبرېږي. ددنه خلک پرې خبر شو، بیا خلک دا متل وایي وایي شنې پخلا نه خوړل کېږي. کار څومره دی، یو کار کوي هغه پټه سره کوي، هغه بېرته ښکاره کېږي. بالکل دا متل په کور کلي ښوونځیو کې په جماعتونو کې بالکل استعمالېږي. که داسې یو شاګرد مزاوخ زده کوونکی راواخلو، هغه یو کار کوي په هغه باندې کورنۍ نه یې خبر یا استاد نه یې خبر، بالکل هغه ښکاره کېږي. همدارنګه کورنۍ کې کشر سړی هغه یو کار یې په مخه روان کړی، په هغه باندې کورنۍ نه یې خبر، د وخت په تېرېدلو سره هغه بېرته راښکاره کېږي. نو دلته د دې متن دا ضرورت پیدا کېږي چې شنې په غلا نه خوړل کېږي، هر څو د یو کار په پټه سره کوي هغه بېرته راښکاره کېږي.
په خیبر پښتونخوا کې د دې متل د کارولو په اړه لیکوال او شاعر محمد نعیم آزاد وایي: نه یوازې په خیبر پښتونخوا بلکې په ټول پښتني وطن کې تر ډیره ځایه کارول کېږي. خو د ده په خبره که چیرې څوک شنې نه پیژني یا هم هلته شنې نه کېږي، نو کیدای سي هلته د دې متل کارول هم نه وي.
هغه باندې به داسې معلومات ونه لرم. البته ځینې متلونه چې تر اوسه پورې مطلب کوم کتابونه ما ته لاسته راغلي دي د متلو په اړه باندې، مطلب په هغه کې دا اوس یو کتاب دی لیوال نوري صاحب دا متلونه، که څه هم په هغه کې مطلب دغه چې سوګړ و ځینې نور اصطلاحات هم شته، هغه چې راکړه کړي دي خورا په زړه پورې کار دي. خو مطلب دا دی چې د ټول پښتون ملت د ټولې پښتني نړۍ چې څه متلونه راټول شوي دي، نو په دې کې ما داسې لیدلي دي متل موږ کاروو په هماغه بڼه خیبر پښتونخوا او په هماغه بڼه مطلب افغانستان ټوله پښتني سیمه، بېخي په لږ توپیر، بېخي لږ. یعنی داسې متلونه زما تر نظر بېخي په فصل کې دوه نه دي تېر شوي چې هغوی دي مطلب لږ ډېر توپیر دی، یو لفظ ته به خامخا لري، د یو توري
نور توفیر نه لري نو دا ښکاره خبره ده چې خلته دي شنی زین زاینه چې شنی نسته کنه نو یا یې څوک نه پیژني مطلب دا شنی چې کومه ونه کوي هغه دا شی دی چې خو تکاری کوي چې مطلب څه چې ښکاره خبره ده هغه تک کوي معلومیږي نو ځینې داسې سیمې شته په پښتني سیمو کې چې هلته شنی نه پیژني خلک نو امکان لري چې هلته دې دا مثل نه کاریږي او هلته شتهسي د دې مثل متبادل لکه ما چې درته وویلې چې ځینې خلک دا مثل کاروي چې د اوښ غلا په ټیټه ملا نه کېږي.
په قبایلو کې د دې متل د کارولو په حق له په وانه کې لیکوال لال وزیر وایي
دا هغه متل د نورو متلونو په شان په جنوبي وزیرستان کې په دغه ډول کارول کیږي چې خلک یې بېلابېله معنا وباسي. زه فکر کوم چې د دې متل داسې معنا ورکوي چې که یو سړی یو چاته هر څومره دروغ ووایي نو هغه خدای پاک کله نه پټوي، هغه یو ورځ خامخا په ټولنه کې خلکو ته ښکاره کیږي.
په غزنی ولایت کې بیا د دې متل په اړه بیا هم لیکوال او شاعر غنی خان غالب څه داسې وویل.
دا چې متل چې شنه په غلا نه چلی کیږي اکنالم دا یو ډیر په زړه پورې متل ده او خپل دماغ یې خوشی متل ده. متل چې کله چې دا متل زموږ په سیمه کې هغه وخت ډیر کارول کیږي په مزاحیا انداز کې خلک کاروي. مثال که څوک له چا سره یو سمو کې یا دی واده ورکړي او هغه ځای دې ورته بیا واده شي نو هغه در ته وایي وایي شنې په غلا نه چلی کیږي ته کار څو نه ماته خبره واړه یا مثال دې کابل افراطر کیږي وایي زه به لمده ده خپل شاته نو واړه یو خبره هغه یو خبره نو دا مطلب چې موږ سمه کې بیخي ډېر مروج ده او اندازم چې ډېر خلک یې کاروي د هغه وخت دو ملګرو په منځ کې یا د دوه انډوالانو په منځ کې ډېر کارول کېږي او مثال مثال خو یو وخت سماعت د اوس ملي خبر پاتې شوم چې مثال هغه کلمه ده یا هغه جمله ده چې په یو کوچني څلورو پنځو څوکو کې ډېر لوی او ډېر پراخ مفهوم یا معنا پکې پراته وي او متلونه د ټولو پښتنو سیمو مشترک دي او ټولې سیمې دا متلونه کاروي په ډېر کم او په ډېر وړو تغیراتو باندې په ځینو سیمو کې په ځینو قومو کې تغیر خوړلی ده. نو زموږ په سیمه کې په کټ مقام داسې کارول کېږي چې د دې متل په مفهوم باندې زه خپله هم دا متل ډېر کاروم او ډېر مې خوښم ده. نو داسې متلونه د ښکلا یا د منجلس یا د خبرو لپاره یو ښایست ده. نو دا هغه وخت چې سړی له چا سره ټولارې ملګرتیا کوي یا بل وي نو پر دې معنا ورته وایي وایي شنې په غلا نه چلی کیږي په کار څو نو ماته یعنې خبره واړې یا بهانه راته وکړي خو اخیر هم د دې متل معنا دا ده چې هغه خبره بېرته راڅرګندېږي او میدان ته راځي.
له دې سره د ګڼ شمېر نورو پښتو متلونو په څیر یاد متل هم د پښتو ژبې تکړه لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی څه داسې منظوم کړی. دا دامونه دې در ټول کوار یې تیر سو لړانده لکړه یو ځلې ورکیږي لکه چې به راوځي په څمڅکه تر قیامت شنې په غلا نه چچل کیږي. د خبرونې په پای کې بیا هم لیکوال او شاعر محمد نعیم آزاد د یاد متل د صحیح معنا او مفهوم په اړه څه داسې وویل.
متل چې شنې په غلا نه چچل کیږي یو ډېر واضح مفهوم لري لکه داسې یو بل متل هم چې دغه معرف کې موږ لرو لکه د اوښ غلا په ټیټه ملا نه کیږي که نه او دا هر هغه وخت
خلق دته دي خي مرواج دي اوسني دورا کې هم دي خي هر ځای کاریږي او په هر یعنی د ژوند په هر اړه کې کاغه شوی کبا دی او څو سړی ځینی خلق یو مين کوي د چا سره نو دوی اچاره کله دا چې ول غاړي نو دوی دا ورته وایي چې ورور شنه په غلا نه چل کیږي کنه یا دا چې یو کار وی چې مطلب دوی په سوال غاړي چې نور دې نس په خبر هغه که په هر حواله یو کار وی نو دوی دا ورته وایي چې شنه کیږي یعنی په دې باندې دا دا چې شې نه دي چې ته په سوال شې لکه مين یا مطلب د یو چا سره سفر حواله مطلب د تاسو پر بنیاد هم دا خبرې کېدلې چې کنه ته دا سړي سره تعصب لري یعنی په حقیقت کې لکه یو بل وطن دی چې هغه اوبه تر خول لاندې دی کنه نو داسې ځینی عنصر یا چې کوم خلک یې نو هغوی ته د دې په بدل کې خلک دا وایي چې شنې په غلا نه چل کیږي بلکې زه به دا ووایم چې یو داسې کار یو څوک یې پټول غواړي او هغه د پټېدو وړ نه وي د پټېدو جوګه نه وي مطلب نشي کولی چې هغه دې پټ کاندي کنه یا یې پټ کړای شي نو په دغسې حال کې متبادل شخصیت یا متبادل سړی وده ته دا وایي چې شنې په غلا نه چل کیږي لهذا کم کار چې کوي هغه په کار وي چې مطلب په څرګنده توګه وکړي
مشال ریڈیو تا پدے نمبر ایس ایم ایس کولی شے
0332-533-3351
او کدہ پاکستان نہ بہر یے نو دا نمبر پسر کے 0092 لگوے
دا نمبر یوزل بیاوو رے
0092-332-533-3351